پیښور کې د ورځې دوه بجې شروع کوم کو د مشال ریډیو په دیو بلا پرونه کې بیا هم زما هارون راشا سلامونه ومنې په پرونه کې پریوش مې زموږ موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خو پیل یې خبرونه ته منو شابه وړاندې
د خبرونو سرټکی د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شول. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوې او د یوکرین دونیسک سیمې په سیلوډوف ښار روسي ګولهبارۍ کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان لزګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر په 14 په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی. مسلم لیگ نن پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوالانو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټۍ ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د را روان 2023 کال د فروری په 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړی او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 16 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 20 پیل کړي وغوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پانډیانو مشر غوث الله نن مشال لیډیو ته وویل که غوښتنه ونه منل شوې نو د نومبر له 16 به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت په مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندوي. دی وای
دا موږ په شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 15 ورځو لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې د اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندو دا پر راتبون جاري الته بوم پر لس لګو.
نوموړي زیاته کړه چې د پرلت مشرانو یوه 15 نماینده کمیټي جوړه کړې چې په کوټه کې به له نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیده کاته کوي. پرلتوالو ته هر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د سوداګرانو د اتحادیو مشران ویناوې کوي او د ملاتړ ډاډ ورکوي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلت له هغه وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت پاک بربیاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به افغانستان سره تګ راتګ یوازې په پاسپورت او ویزه کېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته تر سره شوه. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر گوهر اعجاز پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمایز رابطه کاری د پیاوړ کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. نوموړي زیاته کړې چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، سرمایه کاری او اړیکو روښانه لید موجود دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی، د ازبکستان د وزیر اعظم مرستیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر گوهر اعجاز ګډون کړی و. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمه ایز اتصال په وړاندې په پرتو ستونزو بحث وشو. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې دغه هیواد د ختیځ سیمې دونیسک یا په سیلوډوف ښار تیره شپه د روسي ځواکونو په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. ایهور کلیمنکو نن په فیسبوک پاڼه لیکلي چې د استوګنې یا اپارټمنټونو د یوې دنګې ودانۍ په ملبه کې تر اوسه د یوې ښځې مړی موندل شوی. نوموړي ویلي ممکن نه ده چې په ملبه کې لږ تر لږه یو بل تن هم ګیر پاتې وي. کلیمنکو زیاته کړې چې د یادې ودانۍ له ملبې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ژوندي ژغورل شوي او د ژغورنې بیړني عملیات لا هم دوام لري. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په لومړي سیمی فائنل کې نن هند او نیوزیلند لوبه کوي. د هند لوبډلې ټاس ګټلې او اول بیټنګ کوي چې پکې یې تر اوسه په وو ورونو او دریو بالونو وشپېته رنځونه جوړ کړي او یو لوبغاړی هم نری اوټ. له دې وروسته به دویم سیمی فائنل د نومبر په 14 په کلکته کې د جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ کېږي. د کرکټ نړیوال کپ د سیالۍ د اکتوبر له 15 په هند کې پیل شوی چې پکې لس لوبډلې ګډون کوي او پای لوبه یا فائنل به یې د نومبر په 19 په احمد آباد کې کېږي. خبرونه پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوس په درته رپورټونه وړاندې کوو. یو په یو د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د نواز شریف د اوسنۍ هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړول دي. تفصیل هم له کوټه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلي مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوغزي هم لیدلی دی. دو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند نواب ایاز جوګزي وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړي چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا. میرے خیال میں
تکال 2013 انتخابات اس تک کم حکومت جوڑ سو داغ وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پر مشرتابہ کی یو شہ حکومت چلے دلی ہو او دا پاکستان پر تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی نو ہاغا دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دې د ووټ حق ورکول سي. کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے, کامیاب کوئی اور, جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ ہوئے او چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کم چی دا کال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پر سٹریٹیجی کا توگا نا بلکہ پر سیاسی توگا قتل پکار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل اروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی په ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي په کوم کې هغه و ټول دلو ته برخه ورکول غواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے, اس کو جب تک سائڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا ہم
لوگ خبر ہے کہ ملک او سیاست کی د اولست او بیا په خاص توګه دا غو و ورت اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو د اولست اہمیت په پام کې نه ونیول سوی تر هغه وخته پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شولای. بلپلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول و بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول و. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګری مخله ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیګ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کولا او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نه منله. هغه مقصد داو چې په کم کور کې مشران نه نو ویادا شیان بې نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی د دلته گروپینګ او سی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور ډیسپلین کی نو دا شیان چلیږي. خالی به چیره به غي هغه لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ بې او د خلق پیپلز پارٹی
او ځینې کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملتپالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملتپاله مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8مه نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
له پاکستان د بیاسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري. ملګرو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د نومبر تر 14مې یعنی تر پرونه پورې څه کم 3.5 لک کډوال تورخم او هم چمن لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. موږ ته زمونږ په نننیو سرنیو خپرونو کې زمونږ خبریال سمس شبنم دا تازه معلومات راکړل.
تر 14 نومبر پورې پر چمن سرحدی دروازه باندې شاوخوا 95,000 کسان چې دی هغه خپل واته استول سوی دي. درنګه پر تورخم باندې هم د دې لړۍ چې دا غروانه ده 2,15,000 شاوخوا کې هغه پر تورخم باندې خپل واته استول سوی دي. نو د دوی د پاره کم لندماله کمپونه چې جوړ سوی دي هغه ته دی راوستل کیږي او بیا له دې ځایه د هغه تصدیق چې دی د نادرا څخه کیږي او بیا خپل واته استوي. نو مخکې کڅم دغه سنتران لیجو اوس په چمن کې و کډوال لپاره شاوخوا بلکې درې داسې سنټره جوړ شوی دي چې په هغه کې دا کډوال چې دي راځي او دلته له نادرا څخه تصدیق کیږي. په دا کې هغه کډوال دي چې د سند څخه هم را روان دي یا پښینسو یا داسې نور کومې سیمې چې دي. نو د دې ځای دا کم کډوال چې دي یعنی ولکیږي یا په خپل خوښه چې دي نو هغه دې سنتران ته راوړل کیږي او دلته دا غوي تصدیق کیږي بیا له دې ځای چې دی هغه خپل واته استول کیږي. نو عمخ کې به داسې و چې دلته به دی در څو ورځې پورې سارو ځکه چې په دا سنټر کې به د دې کم تصدیق چې به کېدی نو هغه به وخت اخسي. خو اوس دغه لړۍ چې دا چټکه روانه ده کله چې زمر دغه چمن د ځلې انتظامی سره خبره کیږي نو هغه وایي چې اوس دلته دغه کډوال چې دی هغه ډیر نه ساریږي نو پورچ کې چې دی هغه بل ته خپل واته استول کیږي. په دې کې اوس دغه د چمن بای پاس کم لندمحاله کیم چې ورته جوړ کړل شوی دی. په دې کې 25 سنټر داسې جوړ کړل شوی دی چې کم کډوال راځي نو دوی تصدیق کوي او لدې ځای چې دی بیا خپل واته استوي. او بیا دلته په دې کیمپون کې اوس څنګه څه داسې اسانتیاوي ورته برابر کړل شوی دی. او په لومړی شپو کې موږ کتل بلکې تر اوس مهاله پورې موږ وینو چې کوم خلک دلته راوړل کیږي کډوال نو هغه داسې وی چې هغه د هغه د خوراک چټک لپاره به هم څنو نو هغه د چمن کم ځای خلک چې دی یا د پرلت کم کمیټي چې ده نو هغه د کډوال لپاره د خوراک تیاروي او په هغه ته ورکوي.
سمت شبنم و پاکستان چې افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د بلوچستان په چمن ښار کې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر شپږویشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له شلمې به د احتجاج په توګه د خلکو او تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره تړی او لاغ وروسته بد بلوچستان اسمبلی مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم سمت شبنم په دې رپورټ کې دا معلومات راکوي.
په چمن ښار کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18 پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10 سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمال حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورنڈ کے اس
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورنډ کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسېږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورټ شرط نه
منو. انکا آنا جانا ہے.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټي ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پر لټوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتک پر شناخت کارت او ویزی وی. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی ورازي نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل د پر پاسپورټ ټاپي او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بیروزګار سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 5000 انسانان چې درکندار درکوټ پرې تګ را تکي 10000 پکې مزدوران دي 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه حالت دوکانونه لري او 10000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته ځي او 10000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټیدارانو کې کار کوي د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کشه خلک دي 15000 روپۍ باندې مزدوران دي 15000 کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سره منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر پر 10 مشال رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کمیشنر ده دروازې سبیا در چمن پر چې کوم روډ دی د کلی پر دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټ لږی په کوټ کې دا کوم د سیاسيانو کېدتنه چې دي د کېدت مشرانو چې دي د غوسر وویني هغه سببات کې به ځیش تبابات ده.
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړي خو څه نتیجه ته نه دي رسیدلې. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی، نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپلې وینا مال وویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي، لیرې دې نسي. سینیټر عبیدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار دي چې پکې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد شامل دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې زیاتره دا مواد له مالی پرته افغانستان ته ځي او لاغه ځای بیرته پاکستان ته په کاچاکي ډول وړل کیږي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورت کې.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشي کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی ترمنز د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا له ترګری سره د مبارزه په برخه کې پر ډلې زو اقداماتو باندې ممکن نه ده. پاکستانی چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د ترګری په وړاندې په مبارزه سره لا غښتلي کېدای شي، خو مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشن می پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خو دې ناوړې تاثیر وکي. د یو نفر درې سو کنټینر یو البان دی چې هغه خوراکي مواد دي، کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین دي او وخت تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره د پدې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنی دوه رئیس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره پدې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي، هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د ټیکادارانو اتحادی ویلی دی چې صوبایي حکومت 10000 ټیکادارانو لغوی سره کار کوونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شوو کارونو بقایجات نه دی ورکړي. پرون په پیښور کې د اتحادی مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکادارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي، ګنه که داسې ونه کړي نو هغوی به بیا په احتجاجونه پیل کړي. د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکادارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې ویلي ول چې مرکز ته د ورپورې 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کېدو په وجه صوبایي حکومت له 13 کلونو راهیسې له مالی بحران سره مخامخ دی. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکادارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سمره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړي پروجیکټ او غټي پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. پټولې پختونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپۍ دا لایبلټي جوړیږي صوبې په سطح ټیکادارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړي دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10000 پورې ټیکادارانو خیبر پختونخوا کې. یو ټیکادار سره چې تاسو 20 لیبر هم واچوي نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بند شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پختونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکادار وویل چې ټیکادارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکاداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم پیښور لیبر چې کم دی مونږ سره دی هغه بیروزګار دی. مونږ خپل بیروزګار مونږ ډروران بیروزګار شو زمونږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو. څه کې ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور دوی مکمان ته پوسو کینو ما سره 3 ارب روپو کار دی بند پروت دی. په خدای یقین کوي چې په یو ټن سریه کې مونږ 45 لک روپې بیلو. په مونږ سره سریه چې کم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خېږي لګیا دی.
د ټیکادارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکاداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندې کړي دي او تر اوسه ورته د تیر یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکادار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلحال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس کې پیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلاني سه بوي چې دل کارو کوي پلاني سه بوي چې دل کارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. د ما اوس په حیات آباد کې 5 لک روپو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لک روپې. 1 لک روپې یو پیرا 1 لک روپې بیا 1 لک روپې بیا 5 لک روپې تر اوسه پورې نه ختمي. 2 کال او شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې هو داسې د هر ټیکادار باندې دي پیسې او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکار وکړو. کم از کم ګورنمنت دا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټنډر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خو ته چت کی.
ټیکادارانو دړه ورکړه چې دوی ته زر تر زر مالی پنګي او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکادارانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 16 نیټه چې نگران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکله د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
په خبرو د غلام غوث رپورټو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دورځني سفر دا مهال په کوټه کې دی. مسلم لیگ نن پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 500 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. په مسلم لیگ نن کې ګډون کوونکو سیاستوالو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن پر شپږویشتمه ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. له پرلتو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت پولیسي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړی. د پاکستان په قربتوب د افغانستان پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمه ایزې رابطه کارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم ګام دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمه ایز اتصال پر وړاندې په پرتو ستونزو بحث وشو. د اوکراین د کورونا چار وزیر وایي چې دغه هیواد د ختیځې سیمې دونسک په سلوډوف ښار تېره شپه د روسي ځواکونو په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. ایهور کلیمنکو نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د استوګنې اپارټمنټونو د یوې دنګې ودانۍ په ملبه کې تر اوسه د یوې ښځې مړې موندل شوی دی. نوموړي ویلي ممکنه ده چې په ملبه کې لږ تر لږه یو بل تن هم ګیر پاتې وي. او د کرکټ خبر به هم درکو چې دا مهال په هند کې 500 اوریزه چې کوم نړیوال جام دی دغه سیالۍ روانې دي. هند بیټنګ کوي او وبخی زما د تاسې خبر درکو چې دغه نړیوال جام چې روان دی هند پکې دا مهال په 1400 اوورو کې 104 منډې وهلې دي او جوړې کړې دي او یو لوبغاړی آؤټ شوی دی. اوس په سندرې جادوګرې خپرونه وړاندې کوو چې دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم مشهوري سندرې او د ژوند د هنر په اړه خبرې اورو. ستړي مشه زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې یو ځینې سندرې یورو. شبنم له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې سندرې وایي. د دې پیښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو ترڅنګ د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي. نوموړی د سټیج د خپلو سندرو لپاره زیات شهرت لري. شبنم د پښتو چاربیتو او داستانونو سره سره غزلونه هم ویلي دي. راځي د سندرې ورو Thank you. د جلیل شبنم په غږ مو سندره واورېده. دی وایي په کام خټک ته او کورنۍ یې ډېره موده په سوات کې پاتې شوي. د شبنم په خبره له ملګرو سره به یې د حجرو په محفلونو کې سندرې ویلې. وروسته یې په سوات کې اولنۍ کیسټ وکړ او خلک یې له نوم او غږ سره آشنا شول. شبنم زیاتوي چې لږ نور تکړه شو نو د لاهور فلم انډستری ته لار پیدا کړه او د وخت له پښتنو هنرمندانو سره یو ځای کار وکړ.
نو زما پیدائش تھا غزے دے خوشن کی ہمو پو اگے راوتی او پخوا نو سواد کی مونگا ډیر وخت تیر کړی د سواد قبل کې او زو سمنګر کې مناو خار کې دل ته زندگی تیری کې ډیر خولي زندگی تیری کې شکر دے مونگا خټک یارا کوڑا خټک یارا کوڑی لکه زمو پټه علاقه کې د عمر نور غچا لیکل نه خو دسه د دیوان 40 41 سال لکه زما را فنو شې دا ما 1980 نه لکه ما شروع کړی دی نو دمو سب پورے خبر ہے چاہ لکا چلی گئی عمر بھی بتا 50-60 سال کو بھائی اس وقت کی منگونا وقت کے دموں سے کئی سے جیسے آلات نہ ہو جیسے سر اکثر پدی اجرو کے وجہ سے مرگور مرگور وزب پٹا بول والے کہ ماں والد سمیت لگ بار بنے سے خپل دے کے چار سکے لگا ماں کے دانے لگا زنا خلق بیچے ماں تب نہ ماں تب دکور ذرا پیس پرابلم نہ ہو اور انے کہ دموں پکورنے کے سوک نہ سوک موسیقار ہو نہ سوک فنکاران ہو ماں والد سمیت لگا خپل دے کے خیر دے مرگور سر کا زان مشغول ہوئے خیر رکھو بار بس نزی نو بو اجرو کے رسی دا ٹنگ ٹکور کول سی تار منگی خپل بورا منم کول مرگری بناستو تا و د شپې پر بناسو چا بالو اغان په خولې چا بس کول کنه نه خو وخت خو له وخت زما په کلت یو پیرخانه و بابا جی صاحب و د سوات له ډیر معزز خلک دی محترم خلک دی به وی سره لکزال ته کې زه کې به مو ما څنګه وخت کې سره کې سر د ور ولا نور خود څه ول اول نه نو زمو سمرګری نو هغه ما په سیو دکاندار په پټه باندې راوستو ما ته پته نه و خون کلی کې د سوات کې اچ مونږ ته کې لاړو نو زمون روټای موټای خو نه دی وای دا نه مادر اگلی دی ته په تسوې مې لکه زه خو خیر خو نه پرخ کما نو بیا غو پروګرام مونږ کو خبر راته کوم دا 1980 خبره ده نو هغه مونږ کړه غینه بیا غلې نه شت شو بیا تقریبا زه په کلی تر عالم 84-85 کې واده مال وشو کنه نو دلته زمون دی په لوسې کلی کې زه دې کار دی کلی کې مونږ دلته دا فلم ته پکې زلاله ما لا ورته ما بس رب له کول اجازه نه شریه الله دی بخیر خموسی کاران اللہ گلنار بیگم شو خیال سیب شو ماجبینہ بی بی شو مشو سلطان بی بی شو دی سرما پو فلم کے بس شوق نہ رباب لے کو لو بیا پگی دس موقع جوڑ شو چھ پی ٹی وی تک گڈی گران کار وگمی پروگرام بکے دو وقت کی
د جلیل شبنم د بلا سندره مو اوریده دی. وای د پیښور ریډیو هم ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې سلګونه سندرې ویلې دي. د په وینا پر سټیج د سندرې یو نوی اندازې معرفي او په ولس کې مقبول کړ.
تقریبا چې یو 200 پورې یا څه کم زیاتې د سندرې په ریډیو پاکستان کې او تقریبا 150-200 وکړي په ټلویزیون کې. ما په یو ځای باندې دا کار د ټي وی ریډیو دواړو شروع کړو. نا خلک هم داسې خفه خفه ناست وو او دوی هم داسې لکه په دغه دغه زه چې سټیج ته څنګه راغلم تقریبا څه دغه 86-87 کې زه لکه راغلم کنه سټیج ته. نو ما دې خلکو ته چې بهیې تاسو داسې ولې ناستې تاسو په نامه ولې داسې خلک دی بهیې تاسو دا پاسې لږ شان د موږ سره دا پروګرام جوای کوي هله چې که مونږ خفه هم یو خو مونږ چې سټیج ته لاړ شو مونږ غار څه بیایېري دا خلک ما را پاسول ما دې خلکو ته چې بهیې تاسو را پاسې تاسو داسې مه کېنئ په دې کښې مونږ خبر ګورنران را پاسولي په دې کښې مونږ عام خلک را پاسولي لکه ټول خلک مونږ څخه په شوق را پاسېدلي دي او هغوی خپل پرفارمنس کړی دی که چا لاسونو کړی که چا دا هر څه خالي هغې نه پس بیا د سټیج دغه لکه عام شو بل دا ګلیبن چې دا زما په غاړه کښې ما ته به خلکو دغه ته پانسي ګر دی نن هغه ګلیبن هغه شی زمونږ ټول خلک په غاړو کښې اچوي که
ji ba
د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اورو. نوموړی وایي د پیښور له مشهور استادانو سره د ناستې او لغوی د زده کړې موقع په لاس ورغلی دی. د زیاتوي د سندرې په ویلو کې د چا د نقل کوښښ نه دی کړی. البته کله ناکله د دې لپاره چې اوریدونکي د ده له موسیقۍ زیات خوند واخلي په خپله یوه نیمه سندره کې د سیمې د ځینو نومیالیو سندرغاړو اندازونه ور اضافه کړي دي.
خواري خو لکه ما سره ډېر خو خو استادانو راد حسین کاکا شو بختیار استاد شو شیر افغان استاد کم کم یادوم دا ټول د قدر وړ دي رفیق شینواری صاحب خو دا قدرتي چې اوسې الله تعالی چاله ورکړي نو لکه هغه مرخ کې غنی خان وای کنه خزانه په خرج کې دوه باندې زیاتې گو منجله چې په دولت شنو خامار شي نو دا هر څه قدرتي دي چې قدرت یې ورنکي کنه دا په ریاستن وزما یقین نشي چې په هغه باندې لکه اوسې کنه پرېزوم نکوم ار سس خرمه خدا د قدرت یو سیز به الله تر په یو ورک را او ما په شکر دا د بیا خپل کتون کو او ریدون کو زه ډیر شکر گزار ما چې دای خبر من ملدا زم دا مقام را کړی نو خدا چې موږ خاصه پاک باغ مس پاک پول باندې تیری کو کنه بس روانو او نه په موسیقي زیات پوي کو نه په دې سا کتاب زیات پوي کو خو خبر دا چې لکه زه اسد ځان سره روان یم ځان سره ګونګونا یا دغه مګه داسې کو خو داسې وخت چې موږ میاشم پروګرامونه کوو دغه مونږ کوو چې څنګه سټیج باندې ودرېږم نو ته به چې لکه بزوز د بل پروګرام نه رانه مو دې ته ودرېږم دا بد الله تعالی یو قدرت دی لکه زما شکر د خپل یو اوریجنل आवाज دی دا په ځاس د خپل لپاره یو سیز د سیرا واړو په ګډین چیرې خلکو ته هغه خلک را یاد شي او یا کې ته چاله مزه ورکی چاله خون ورکی که نور زه مخبره تقریبا صرف دې کې سټو کې په دې دغه کې 40-50 ترجمه ما کړی دي
سندرغاړي جلیل شبنم د خپل اولادونو په اړه معلومات راکوي او وایي چې یو زوی هم د سندرې ویلو هڅه کوي. شبنم زیاتوي د کیسټونو شمیرې شاوخوا 4000 ته رسي. دغه په خبره له دې څخه ډېرې هغه دي چې په کې له خزینه سندرغاړو سره جوړه ټپې بدلې او سندرې ویلې دي.
4000 د خیر یو په موټر وای کړو یو ملور دغه کالج کې سبق وي دواله کاندي امیر دی امیر اوس لګیا ده زموږ د شوقیان چېون زموږ د بچي زموږ نه شرمېږي زموږ په مخ کې فن نه کېده خو چې کم زموږ د ملګري د موږ د میراثیان وایو که نه نه هغې بچي بیا هم لکه هغې په خپل راودي هنر ته کېنئ خو موږ د بچي شرمي هغې زه ورته یم چې مثال ښه کار کوه ښه دغه کوه خبر ده چې بای نو په دې کښې هغه نشته ښه خلک زما قدر عزت کوي زما احترام کوي نو هغه پکې لګیا ده اکثر په د چینلو باندې یا د هغو باندې انټرویوګانې یا زما د ګانې اوري زما د پروګرامونه اوري نو اواز هم زما په شانت دی نو مسلکي بس هغه خلک را ته وي چې یاره دا ډېر ښه دی که نه زما تقریبا 4000 کیسټې زما کړي دي 30-35 سال ما لکه سټیج وکړو دا ما ټول په یادو باندې کړی دی ټي وي ما ټول په یادو کړی ریډیو پاکستان دا ټول ما په یادو باندې کړي دي چېته پته وه چې دا څه وایي نو هغه بار عوام اوري نور لکه مثال زما چې مجبین بیبي سره کوم پروګرامونه شوي دي ماشوق سلطان سره یا د وږمې سره نور سدم فرزانی سره زما ډېر پروګرامونه شوي ناز اقبال سره زما ډېرې کیسټې شوي داسې ډېرو سره بلا شي دا مونږ په سټوډیو کښې کړي دي لکه پېښور ته دوکانداران راغلو چې کوم کیسټ به پېښور کښې وشو د دې ځای دوی ته نه کاپیانې وایستې په هغې وه ټیپ زما خیال لکه یو زما نه نوم هېر شو هغه دوو کیسټو والا ټیپ هغې نه به کاپیانې ایستلې خو بیا چې څه وخت د کپنۍ خبره راغله چې لکه مونږ به کیسټ وکړو نه به کپنۍ ته راغله هغې باندې به تصویر راغی هغه به دغه شو کراچۍ ته به کیسټ سپلای شو هلته به دوکانداران راغلل یو هغه دوکاندار مې بیا وړل نو دا په دغه حساب باندې به دا کېده خو هغه وخت کښې د خلکو هم بس یو شوق و یو لګنو مونږ ویل به زمونږ دا ثقافت زمونږ دا پښتو زمونږ دا ژبه خلک واوري
جلیل شبنم زیاتوي د پښتو ولسی صنفونه لکه چاربیته وغیره ویل اسانه کار نه دی د ده په وینا له دې باوجود چې یو پښتون هنرمند خپل ټول وخت او خپله ټوله انرژي د پښتو ادب او موسیقي خدمت ته ورکوي کار ته یې په ټولنه کې په درنه سترګه نه کتل کېږي د شبنم په خبره که څه هم د ریکارډینګ تخنیک نوی او اسانه شوی دی د اوسنیو سندرو خوند پخوانیو هغو ته نه رسي دا چې ولې شبنم یې لاملونه راښیي
چاربیتا یا بدل داستان ویل دا ډېر ګران کار دی دا مغرب مونږ باندې یو فشار دی بھائی مونږ خپل ثقافت خپل اقدار خپل لغت نه پرېږدي بل مونږ په دې ملک کښې داسې خلک دي چې خبره زمونږ د پند او زمونږ لغت خبره په مونږ د خلکو تقسیم کړي وو چا په مذهب باندې تقسیم کړي وو چا د نصب په دغه تقسیم کړي وو په دې اوسني کول کښې زمونږ سندرغاړي ښه ښه شته ټول یو شانتې نه دي بل چې یوه ګانه ته ووایي نو په ټوله دنیا باندې مشهوره شي پنجاب باندې زه خبره چا نه پېژندم زما یوه ګانه راغله جنۍ لونګ دانۍ د اوس فلم کښې زه په پنجاب کښې خلکو وپېژندم په کوم ځای ته زه مروره خلک دغه پروګرامونه زما اوري سوشل میډیا تېزه شوه اورېدونکي تېز شو بل دا چې خلک پوه شو مخکې مونو ریکارډینګ وو که نه اوس خبره چې لکه کمپیوټرایز ریکارډینګ کوي نو دوی کښې لږ سهولیات زیات دی خو دا چې معیار هغه نه دی کوم چې نن نه 40 کاله یا 50-60 کاله مخکې وو د هغې مطلب ځکه زیاته وه چې یو خو کار به د زړه نه کېدو بل سندرغاړي به دا کوشش کوو چې زه ښه کلام راوالمه میزو کله به دا کوشش کوو زمونږ آرکسټرا چې زه ښه پیسه غوږوم زه ښه ساز وکړم چې زما په کښې خبرې یو نوم جوړ شي پروډوسر به ځان له کوشش کولو د انجینیر به ځان له کوشش کولو کوم چې نن سبا خو هر سړي به سټوډیو کړو او کړي زه انجینیر یم انجینیر یم هغه وخت کښې به انجینیر شي هغه به پوره تعلیم کړل هغه په هر یو سیز باندې پوهېدلو چې هغه به ریکارډینګ وکړو زه چې مخکینی کوم زما د 30-40 کاله کوم ریکارډینګ سټوډیو چې زه اوس هم اورمه نو ما له خوند را کوي ځکه چې هغې باندې خواري شوې ده
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې مو د سیمې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې واورېدې د خپرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخه
شالا چپرا جنا مالو شندا گرنا بہا گلارا مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.